ازادي راډیو ته پریخیو په دهیله چې هغه کومي اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان پریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. خاغلی اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي نه په اجباري ډول. په یوه مرکه کې مې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې ده.
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ حالت کې پرزنس شته، زمونږ حالت کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چکم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو. چې کومره هم به کور خلک دي چې کوم آی ډی پی د افغانستان دننه چې کوم ډیسپلی شي دي هغه ته موږ کومک ورکو، مخکې موږ کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نه ځي هلته دی خلکو ته موږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې موږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړو دا موږ منو چې پاکستان د تیرو سرویختو کالو نه دی ملمسیا کړو. موږ دې ته وایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتئ ځکه چې زمونږ چې کوم موقف ته غداده چې دا واپسی چې کنه باید چې غره ذکرانه وي با عزت وي او با حفاظت وي.
دا مهال د کډوال چې راستنیږي یونیسیار سره هیڅ ډول مرسته نه کوي ځکه په خوا چې یو شمیر کډوال په خپل خوا راستنول کېدل، یو څه نغدي پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېد. دا مهال دغه کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي. هم دا څه ده کنه
پدې کې خو چې کوم په خپل خوا باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارت دي ځکه چې دغه اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارت والا او د افغان سټیزن کارت چې تاسو یې هغه خلاف دغه اکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لګي. نو چې کوم خلک په خپل خوا باندې زی او هغه سره پی او آر کارت نه وي او کوم زمون په تیرو کارونو کې زمون په منډیټ کې هغه اوسوم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې سره کارونه دي نو دې ته هلته موږ اوسوم راستي ورکو موږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې هلته کې موږ دوی ته نقد امداد ورکو $315 فی کس ورکو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغه سره هیڅ مرسته نه کوي
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجستر دي د یونیسیار سره نو هغه یونیسیار د شونو ګوري لګیا دی خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان پریدای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه او روچ په بیلابلو ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي ټولو کارکونکو ته. مزاب ابراهیمان مفتی ولایتنا او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوې دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کوو دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي جوړی کی راته نیمګړې پاتې ده. نورو ولایتو کې چې پروژې شروع شوې داسې موږ هم باید دا پروژه سرته ورسوي. 10% کارونه سوي دي او 20% شپېته 20% کارونه همداسې پراته دي. موږ غواړو چې مکتب دا پروژه سرته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز خوشحاله او د سچ چمې وبم برتنوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړی ده چې غزه د ماشومانو په ډیره بدله سوی ده یا پاکستان کې لوژو کاهته ده د شوزو او بشري حقوق په شو لاندې ده زما په نظر دغه مشکلات ټول رامنځته سوی دي دا ټول د انټونی ګوتریش همدارنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي ولی ملګرو ملتونو نس کولا ملګری ملتونه په نامو ملګری ملتونه دې نس کولا سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسي چې همدغه حالات را مسکړي دي مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې وړاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نس ویل چې هغه قدرت من وي یوازې د افغانستان او د سنورو غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینه کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزی ورته پیښوي.
سلامونه اونې کې هله مې منې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج مې کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول باز بنديان دي جرمونه تور نه پیوړه غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان.
السلام علیکم محمد رسولم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم هله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې په هلمند ولایت کې دا ستونزې ده ستونزې خو ډېرې دي ډېرې ستونزې دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نور ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس پیغام کې نه دي زما پاکي دا او فکر سره دلته چې موږ د بایومټریک تذکيري کوو یعنی زه د یو مایوبه د پاره د بایومټریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسیم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا شل زره کال داری تللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي یعنی کتر پای د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنی زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر سجویر در کالداري اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څنا څنې دیم نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغه به مصرف یو په دوا وینې چې پرې وا تذکره 15 پېته در کالداري پر بایومټریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داس چا څخه چې نو وسایل ولري نمبر ولري او نو پیسې ولري د هغه یون پر وزانه وي خپل لایال جوړ دی نشي پیدا کولای نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړی دغه اسانتیاوی خوراته راولي د دفترونه اضافه کوي مامورین ور اضافه کوي یعنی که په ولسوالۍ کې دا د بایومټریک تذکرو دفترونه نصیب اله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دوغنی اسانتیا راشي چې څوک د مساکله یا نوزاد څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار اخلاصي دا ډیر جبر دی دا ډیر ظلم دی دا ډیر بی عدالتي ده دا ډیر بی انصافي ده زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا کوو درې څلور غشت زیاتو کم ورغلي یو او تر تقریبا تر شل زره کلداري په شل مرسته تللې دي چې زه دا تذکره کوم لاسته راوړم زما یقین دی زما باور دی کارت په کتو د دوی کارت په کتو چې زما څه به څلوېښت زره حتمنځي یا سباله.
السلام علیکم د بدغست ولایت ته بل مرغاو د ولسوالۍ ته ته پیغام پریږدم او ورته چې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بدغست ولایت ته توجه وکړي د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني د ورور حق او حقدار ته نه رسي دا یو کیچ تاسو ما پیغام نشر کی. السلام علیکم
اوریدونکو د پروګرام د پښې بوته نګدې شوی یو لجمن سره سم راز اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکوښو عزیزانو او د هغوی د مونډلو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوادو لسلی سس سره پر اړی کې مزما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0303 800 200 بلش میراو 0302 800 1 وسلام باحترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا دغه محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته وخت تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو 15 کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده، هیڅ معلومات یې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم راوستو، نو بیا بېدرکه شوی ده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. اچھا اچھا تو معلومات وی ورورا پر درش میرا دا من کا خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورورا کا هغه م ورور دا ورورا دی زادی اریو بول سوالی دا د کوم کلی وسیګون کړه خپل دا اعلان اوری ورورا ځان در ور سوی قبل یو یار دو سی اعلان اوری ورورا نو دا سره مسره د همکاری و کی ورورا دا سړی درو ولی پهلن کابل کیو بس خو واغ دا ولم علم مال شورورا.
گران ورورا ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولې. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0029 چې د البته د افغانستان کور نمبر دی، ورسته بیا 0009 4 5 4. تکرار 0029 0009 4 5 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چاته په اړه معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 5 9 0 9 0 یو ځل بیا تکرار ومه، ریبا شماره ده 0 شپږ اویا 5 50 0 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 0 0 13 125 0 0. والسلام الله پویت اسل اجر در
ازادی رادیو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، کلیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېر روز مو سره اړیکه ونیسي، او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوم. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 2 2 2 3 4 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالو ملمنه مو یو د سیافان ډاکټر د چیل دولسي زو راهسي په بریتانیا کې اوسي. اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زبایت راځي که سما او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا وو بجې باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو مش تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سوم. شرایط ماته ډیر پزله پوری دی، یعنی د سې دې سه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی ما په دې حساب سه همکاران ټول ما پیژني، زم کاران پیژنم او دی یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر ترمالیچ سه تجربه کم ده هغه سره د ما سره رقم برخورده هغه سره سه، یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع ما هغه ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دم ډیره مهمه ده چې یو بل سره منی. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې چې کوم بل څه به دې مریض په ګټه یې. بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیران و ډاکټرانو ته باید دیده توان ولرم سی اغوی تا زه زدکره وکرم او کم میتودون اغمانه پو انترویو که پرشنه که ایسی تا کم میتودون تا استفاده که ایسی تا خپلو شاگردانو تا یا تا کسیران و ډاکټرانو تا کم طریقی بندی تا زدکره ورکه ایم. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ایتنی ماده کار سی زه پو تیرنه که تومره برخه خسته ایسم پو تیرنه که زه غوارم سی برخه واخلم کنه که زه وانخلم مالوم درده یو منفی نقطه ده. پو هر تیرنه که سی پو اماغ روختون که ترسرکی جی باید موش دیر مثبت رول ولرو او پو دیر مینه و علاقه سره باید پیغه تیرنه که کارو کو او رمخی بوزنو. او بلد موش دی کار برخه دام ده سی سکلم کته که زه خپل یو بل همکارو گرم سی اغا لمانه مشرم ده که دیسی سی دی روختون رئیسم یه خو دی صحت لنقطه نظر را دی کن بل نقطه نظر دی کار کولو مساعد نده نو زه باید اغا ودروم سی مریض سر پتماس که نسی یا مریض پوی سکتی کما فیصله.
درست. مخی تردی چه ستاسی دی اوسنی کار پاره نوری پشتنی وکمه چه دی زای شرایط سنگی دی که راشو ستاسو لمرنی زدکرو تا لمرنی زدکری می چی ری کری دی؟
ما لمرنی زدکری طول کندوز دی انجونو پلی سکی تر طول سمسنف پوری او بیا بعد لدولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې که څنګه چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کم اول وای مطب انتخاب کم بس دقیقه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب میم طب ولیکو درېیم میم طب ولیکو ما د درې انتخابو هغه درلود هغه ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لرئ؟
خاطرې خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته وایم. د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې و. یو لیسه سیکندوس په شار کې وه او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته. او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واوره مینو یخ په مشاهده ډېر کیدو.
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، د اشیان نول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ. بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست.
دیر لسوا پینزو سم که کابل تب تراغلو. بیا دو کلا و روز تا سی کلا دادی دی شروعی یرغل شروع سو و خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا دی کلا روسی اسکر و سی اشغال نو روز تا یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو. نو پویغو که زهم پیش دورتا یا پاکستان ته مې چاته کور راغلم. درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره مو سي الکان باید وتلي وای له ملک نه. نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سي اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سي کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، د له خاطر سي ما د هیڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پېژندل سوي ول. د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولجو بیا ز لاهور ته ولجلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و. سی په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې. سی دغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې سی ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامته او ما هغه د زب له خاطر د تعدادو سه دوم چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تسویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څو
فکر کوم چې دلته لکه د جی سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید ځامت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شیست تعداد خواندن و آخو آخو که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره آخو بکامی بیدن خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیت پا حساب راکل سی پیغه که ضرونه دسی دوی آخو تکر شاگرد و آخوی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آقا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو آقا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره کمو بخصون پا خیره کمیو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دستی قصه بم پا یاد ده چی زموش دی اوریدون کله پر پزلا پوری وی
د سه خاص جالب خونه ده خو یو شی ته مخ متوجی خو سه مش سه فاطمه جنا کیو تقریبا یو څلور پنځه کس افغانانو په دې سه هر کال لته یو یا دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلو پنځه کسه افغانان مجلته لکه یو گروپ هم جوړ کړی و همیشه به یو ځای به یو بل سره به په تماس کې وو اړیکې م درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شي ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو ته خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوه سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری سموش پیدا کړه ما او دا بله که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژم چې په دې کې او درېم موږ د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه سوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تک را تک لرو لنیستن سر وینو او همیشه پو تماس کیو
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرانه کارمو چی ری پیل کرده
یعنی فارغ تحصیل سوما لپنجاب نه بیار اغلا مردان که ماستا دو کو شپک نسی می پیشور کیو کو او بعد لغم بیا پا کار شروع نو کو بیا نو ما دی دیپلوما لپارا حالی زلی کولی سی یو تخصص واخلم او اغا ما تا دیر قیمت تمام سو پا دیسی یو کال ما دی شزینه ناروغیو پا برخه کی ما پا لیدریدنگ سی دی زدکری یو پوست گریجویت انسٹیتیوت دی پاگه که ما تقریبا دو پینزوز پاکستانی رو پی ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولی سی ریزیدنشیل کار ورته وایي سی هلته باید په روغتون کې کار مو کو ستله سی ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم یا پوها می زیاده سی و تجربه می زیاده سی او بعد لغه بیاما اپان سرجیکل روختونو یعنی به خاصی ور کرسی زالت کار شروع کمه خو اغاوال پشتن داوه سی تاس باید ل دو دری کسانو نمونه واخصل سی دغو گندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبرې مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی داسې هغه مسلمان زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په زم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوی نتر نه نوی پوری سه کار وکړو نن نه سو نه نوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچم نه وکړم فکر به نه وکړم چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نونس هوا ونوي کې ما واده وسو او بیا اتنوي کې مزور پیدا سو سو مې یو څه تکلیف درلود ناروغ او د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او سه تر یو کلنۍ نه وړکایي یا کوچنۍ د زړه جراح نه درلودو نو بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموار کرو او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره داکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا موتو لکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زلی شپک میس ما کار پیشدو کده دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې لیوي خوي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لدې مازو او سیاه مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي چې کی
لور مې ماشالله شوه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پوری د دې بوزیت سي سمیل نست نه دل دل یو ځل د اتل د کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به په دې کابل لیدلې نه ده خو چې څومره اوریدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
وسوي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده نه امپیریال پانتون د دنیا په ډیرو شو چتو او معتبر پانتونو کې حساب شي په څه وایي اوس شاشه ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د غو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل زه دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه درسره حل کړم، او زه د نوو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کېدی سې ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندیم دست تیر سوی دی. لشرونه ام دا خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نپرمخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه، تب که یه بیتا یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تک کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا 2 کال آل تا تیر کل. زن خپل کار رازی و ما خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه